رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
در من اوریدونکو السلام علیکم سحر من یک مرغه هله د شروق جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سحر شپږ بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماښام نه نیمه بجې کېږي. لومړی تاسو په مخ کې د خبرونو لنډیسته.
د پاکستان پوځ وایي د اسلامي دولت هدایش د شبکې د جوړېدو مخه نیولې ده. سپینې مڼې وایي ایران ته یې د اتمي جنجال پر سر د موافقې نه مخکې امتیاز نه دی ورکړی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سوریې د شخړې په هکله ځانګړې غونډه جوړوي.
نن جمعه ده، د 1415 کال د سنبلې د میاشتې 12مه ده چې د 2018 کال د سپتمبر د میاشتې 2مه کېږي. تر نوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د سوریې د روان بحران په اړه رپورټ لرو. په افغانستان کې د کډوالو د ژوند، په نړۍ کې د خلکو د ضرورتونو لپاره په کافي اندازه اوبه، دا او ځینې نور مطالب د نړۍ د روانو حالاتو په باره کې اورېدلی سي. خو اوس به پوره خبرونه اشوق الله رحیمزوی تاسو ته وړاندې
کړي. السلام علیکم. د پاکستان د پوز ویان وای په دې تیرو څو میاشتو کې امنیتي ځواکونو شاوخوا 309 مشکوک کسانی ولیدي چې د عراق، سوریه او افغانستان لپاره د اسلامي دولت یادایش د ډلې غړي پکې شامل دي. د پوز ویان په دې حق لنور جزئیات ورنکړل چې دغه کسان څه وخت او چیرته نیول شوی دي او یوازې همدومره ویل چې دغه کسان په پوزي عملیاتو کې نیول شوی دي. تفصیل د شافی سردار ناوړی.
سره لدی چې پاکستانی چارواکي د پخوا راهیسې په دې ټینګار کوي چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش ډله حضور نه لري، خو د پوځ ویان ډګر جنرال عاصم بجوا پرون د پنځشنبه په ورځ دا ومنله چې داعش حالت استه. جنرال بجوا وایي داعش کوشش کاوه چې په پاکستان کې ځان ته ځای پیدا کړي خو ناکامه شوه. د پوځ ویان همدارنګه وویل چې مشکوک کسانو کوشش کاوه چې په پاکستان کې د بهرنیو هیوادونو په ډیپلوماتانو او په حکومتي چارواکو برید وکړي. جنرال عاصم بجوا په خبری کنفرانس کې وویل چې د نیول سوو مشکوک کسانو د جملې څخه 25 بهرنیان دي او دا ټول د هغو هیوادونو اتباع دي چې داعش پکې قوي حضور لري. شافی سردار، امریکا جاغ، واشنگټن.
او دا هم د افغانستان دوه لنډ خبرونه. پاکستانی سرحدي ځواکونو د چمن سپین بولدک لاره چې د 1.5 ورځو راهیسې بند وه پرون پرانستله. د دې لارې بندېدل افغان سوداګرو او بزګرو ته مالي تاوانونه اړولی دي. د قندار د سوداګرۍ د خونو رئیس حاجي نصرالله زهیر امریکا غږ ته وویل چې د چمن سپین بولدک د لارې د بندېدو له امله یوازې د قندار بزګرانو ته نږدې $1,000,000 تاوان رسېدلی. په ننګرهار کې دوه کسان نیول شوي دي چې چارواکي وایي غوښتل یې ځانمرګه برید وکړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي دوه تنکي ځوانان چې د خیبر پښتونخوا د صوبې اوسیدونکي دي، غوښتلی چې د جلال آباد په ښار کې ځانمرګي بریدونه وکړي په تورخم کې نیول شوي دي. د دغه ریاست په خبر پاڼه کې راغلی دی چې نیول شوو کسانو اعتراف کړی دی چې غوښتلی ځانمرګی برید وکړي. سپینې مڼۍ وایي ایران ته یې د اتمي جنجال پر سر د موافقې نه مخکې امتیاز نه دی ورکړی. د ساينس او نړیوال امنیت څېړنیز مرکز په خپل یو تازه راپور کې ویلي و چې د امریکا متحده ایالاتو او په مذاکراتو کې نورو شریکانو یو وړاندې تر دې چې د ایران د جنجالي اتمی پروګرام پر سر موافقې ته سره ورسیږي ایران ته ځینې شیان معاف کړي وه. خو د سپینې مانۍ ویان جاش ارنست په یو خبري کانفرنس کې دغه راپور رد کړ او زیاته کړه چې د موافقې د عملي کېدو او د ایران د غاړې ایښودو نه مخکې هغه هیواد ته هیڅ شی هم نه و معاف شوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د همدې میاشتې په 28 نیټې په سوریه کې د شخړې د ارزونې او دا چې دغه جګړه څنګه پای ته ورسیږي د لوړې کچې یو غونډه جوړوي. دغه جګړه چې د څلور لکو نه زیات خلک پکې وژل شوي دي، دا شپږم کال روان دی. نور تفصیل د خلیل خان اوري.
د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د نیوزیلند استازی وان بومن چې هیواد د شورا مشري په غاړه لري وایي چې غربي هیوادونه به د هغو سیاسي حلو ځلو په باره کې خبري وکړي چې د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا د دې لپاره پیل کړي دي چې په ټپه درېدلې د سولې خبري بیا پیل شي. شاغلی بومن خبرالان ته وویل چې دا غونډه به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د وزیرانو د کلنۍ غونډې پر وخت وسی. د غونډې مشري به د نیوزیلند صدر اعظم جان کی کوي او د امنیت د شورا د 14 غړو هیوادونو مشران به پکې ګډون کوي. په همدې حال کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د وزیرانو د غونډې مخکې به د سوریې د سولې د خبرو لپاره یو مهم ابتکار په ډاګه کړي. ډی مستورا وایي په پلان کې لري چې د دې ابتکار جزئیات د غونډې د پیل کېدو نه مخکې ښکاره کړي تر څو په عمومي اسمبلۍ کې ګډونوال د سوریې ستونزې په خپلو سترګو وګوري. خلیل خان، امریکا ژغ، واشنگټن.
او دا هم پاتې خبرونه. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د لیبیا د سرد په ښار کې چې پخوا د اسلامي دولت یا داعش د ډلې قوي مرکز ګڼل کېده، اوس یوازې په درې سیمو کې هغوی پاتې دي. د دفاع د وزارت ویان تورن جیف ډیویس پرون وویل چې په لیبیا کې د داعش په مرکزونو د هوایي بریدونو عملیات به 10 ورځې نور هم ادامه ولري. جیف ډیویس همدارنګه وویل چې اوس ښایي د سرد په ښار کې یوازې د 200 په شاوخوا کې د اسلامي دولت یا داعش جنګیالي پاتې وي. امریکایي ځواکونو د اګست میاشتې په لومړۍ نیټې د لیبیا د ملي یووالي د حکومت په غوښتنې د سرد د ښار په شاوخوا کې د داعش په مرکزونو هوایي بمباري پیل کړلې. د دفاع وزارت وایي چې امریکایي ځواکونو تر اوسه ټول 108 هوایي بریدونه کړي دي چې ټول د حکومت سره په سلا مشورې شوي دي. او وروستی خبر دا چې د امریکا د فلوریدا په ایالت کې یو راکټ چې هوایي فضا ته په دې خطر لګل کېده چې د افریقا لوی وچې ته د فیسبوک سیګنالونه ولېږي، هوا ته د پورته کېدو نه مخکې چاودلی دی. په چاودنه کې څوک ژوبل شوی نه دی، خو دومره زورور وه چې 2 کیلومتره لرې خلکو ټکان حس کړی. تمه کېده چې دغه سټلایټ د همدې شنبې په ورځ فضا ته استول شوی و. د فیسبوک بنسټ ایښودونکی مارک زوکربرګ چې پرون د پنجشنبې په ورځ په افریقا کې و، وایي چې د سټلایټ په ځای کېدو ډېر خوشی نه دی. دغه سټلایټ هوایي فضا ته په دې خاطر لیږل کېده چې افریقا او یو شمېر نور هیوادونه ته چې ډېر لرې پراته دي د فیسبوک سیګنال ورورسوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په مکرې رپورت ده د ملګرو ملتونو یو لوړ مقام دا خبره تایید کړي ده چې په سوریه کې د سولې د خبرو د بیا شروع کېدلو او د هغه ملک په محاصره سو سیمو کې محتاج خلکو ته د بشري مرستو د رسولو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د امریکا خبریالی لیزا شلاین په دې باب د جنیو څخه یو رپورت راستولی دی چې دا د خلاصې تسته او رول کیږي.
په جنیو کې د امریکا د لوړ رتبه مقاماتو، د روسیې د فوج لوړ رتبه صاحب منصبانو او د سیاسي ماهرینو ترمنځ په غونډه کې د دې هڅه وشوه چې په سوریه کې دوربند موافقه وشي تر څو د ملګرو ملتونو منځګړو ته د دې فرصت برابر شي چې هلته په سوریه کې د سولې د خبرو د بیا پیل د پاره خپل حسی نور هم چټکی کړی. د دغې غونډې نه یو هفته مخکې هم د امریکا د باندنیو چارو د وزیر جان کیری او د روسیې د باندنیو چارو د وزیر سرګی لاروف ترمنځ د یوې ورځې اوږدې غونډې مطلب دا و چې یوه موافقه ترلاسه شي. او هم د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازی سټیفن ډی مستورا هم د دې هڅه کوي چې د سولې د دغو هڅو په مقابل کې پراته خنډونه لرې کړی شي. هغه وایي:
We are supporting those discussions because we are very keen, as you can imagine.
موږ د دغو مذاکراتو هرکلی کوو ځکه چې موږ هغې ته ډېر لیواله یو. تاسو فکر وکړئ چې د اوربان تضمین څومره مهم دی. هر څه نور هغې ته فرعي ښکاري. بغیر له دې نه حتی د مرستو رسول هم بند شوي دي ځکه چې هلته سخت جنګونه روان دي. په سوریه کې د بشري مرستو د رسولو نړیوالو ټولنو هم ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د مرستو کاروانونو په سوریه کې د 1300 محاصره شوو سیمو نه یوازې 3 ته ځانونه رسولي او بس. مګر د ملګرو ملتونو خاص مشاور جین انګلند وایي چې د ملګرو ملتونو د مرستو کاروانونه دې ته تیار دي چې دغو محاصره شوو سیمو ته ځانونه ورسوي، مګر هغه وایي چې هغوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې خپل سفر شروع کړي. هغه وایي:
We also were expecting today to get an answer back from the government.
موږ توقع لرو چې د سپتمبر په میاشت کې 1.2 میلیون خلکو ته د مرستو په باب حکومت زموږ خواسته جواب وایي، مګر د سپتمبر اوله هم را رسیده او لا تر اوسه موږ ته د حکومت جواب نه دی را رسیدلی. ملګری ملتونه د حل په خار کې محاصره شو محتاج خلکو ته د عاجلو بشري مرستو د رسولو لپاره د یو اتسلوخ ساته اوربند غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو چارواکي د دې هیله هم لري چې د سوریې د سولې خبرې چې د اپریل په میاشت کې بند شوې وي بیرته د اګست په میاشت کې شروع شي. دغو چارواکو دا هم ویلي دي چې دوی د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره نوې نیټه د سپتمبر 21 ټاکلې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. افغانستان ته راغلی کډوال ل ژوند خوښته خو هیله څرګندوي چې په اوسنۍ شرایط کې ماشومان زده کړې وکړي سي او روشانه راتلونکی ولري. خبريال ابراهيم رحيمي په دې اړه رپورت را لېږلی.
دلته چې موږ راغلو خیمه لا کې دغه سي اوار ځایو دلته بیا موږ کور جوړ کړلو. اغه نه مخکې چې التما سبق وایلو هلته زه شپږم سیم کې وو. دلته چې راغلو نو بیا شپږم او سلورم سیم کې سبق شروع کړ. بیا پنځم ته واوښتلو امتحان مو ورکړ. بیا پنځم ته واوښتلو.
د غیولس کلن ماشوم سلیمان خان په خوست کې د ګربز ولسوالۍ د وزیرستاني کډوالو د خونځي د شپږم ټولګي زده کوونکی دی. عمر یې نسبت هم سیمپیانو ته کم دی خو ځیرک او با استعداده ښکاري. په 2014 میلادي کې چې کله پاکستان پر شمالي وزیرستان پوځي عملیات پیل کړل سلیمان په 9 کلنۍ کې له خپلې کورنۍ سره ګلان کیمپ ته پناه راوړه. هغه وایي دا څه باندې 2 کاله یې ژوند سوکاله تیریږي.
ولته جنگ جگاړې وې میرم شاه کې جنگ جگاړې تیرې دلې امن نو دلته چې راغللو دیو جن خوخي چې امن دای جنگ جگاړې نشته بس امن.
دغه خوانځي چې د ګلان کیمپ په منځنۍ برخه کې جوړ شوی سلګونه وزیرستاني کډوال ماشومان پاکیز دکړې کوي. ټولګي د سیمنټو له تبکو جوړ دي او له پاسه د هنچدارو په وسیله پخل شوی. زده کوونکي وایي چې له کتاب خوونکي او نور شته امکاناتو زیات څه نه غواړي مګر هیله یې داده چې راتلونکی روښانه او د خپلو خلکو خدمت وکړی شي.
زه غواړم چې په آینده کې زه یو ټیچر جوړ شم د وزیرستان د خلکو نورو خلکو ته زه باید سبق وخایم خدمت یې وکړم چې هغه زمانه خوشاله شي او زه یې استاد تر شم.
دا محل د ګربز په ګلان کیم کې شاوخوا 1500 وزیرستاني کډوالې کورنۍ ژوند کوي. زیاتره هغه له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي مګر ځینو خیریه ټولنو ورسره خپل مرستې دوامدار ساتلې دي. کډوال نور نواز خان چې د کیمپ په وسنډه کې دکان لري وایي دومره ګټي چې د کور عزت یې پرې خوندې دي. د په وینا جلا وطني سخت ده مګر هیله سرګندوي چې تل په سوله او امن کې ژوند وکړي.
ژوند خو په دا په خوښي چې ټاکه ټیکه نشته او ستړي سمونه نشته. څه وی چې تا کلیپ ما کلیپ دا نشته او ولټا کول داس نشته چې تیک یو تیر سره کو نه دا خو ان شاء الله دا خو بالکل نشته.
په وزیرستان کې ستړي وو
وزیرستان کې خو تی دا خو تیپ با مینوي او اسمن سر کو با مر خوشو یا به هر کلا وشتو دا خو واپکې او څه کولا و دا نه و دی ویم یشت دا نه و تر نه و دا ډیر وخت پیر و.
زیاتره دغه کډوالو شمالي وزیرستان در سندول لپاره نوم لیکنه کړي خو د پاکستان پر حکومت غږ کوي تر هغه چې ټول امکانات ورته برابر نه کړي خپل وطن ته نه ستنېږي. ابراهيم رحيمي امریکا غږ آشنا تلویزیون.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ترنو اوریدونکو تاسو په مکړی دی راپورته پنړی کې شاوخوا 4 میلیارد خلک د خپل ضرورتونو د پوره کولو لپاره په کافي اندازه اوبنه لري. په یوه تازه څېړنه کې همدارنګه معلومه شوی چې په هر 2 کسانو کې 2 تنه د اوبو د کمښت سره مخامخ دي. نور تفصيل د امریکا ژغ د خبريالي روسانا سکربل پر پورت کې اوري.
په ایتوپیا کې سکال داسې وشکالي راغلي چې په تیرو 14 کې ساری نه دلیدل شوی. د اوبو د کمک لوجې فصلونه نشنه کیږي او د خلکو مالونه د توند د لاسه مړ شوي دي. خلک حتی د ژوندانه د اساسي ضرورتونو د پوره کولو لپاره هم په کافي اندازه اوبه نه لري. د فاطمه حسین په نامه و میرمن چې روختون ته د مرستې د ترلاسه کولو لپاره تللې وه وایي چې په کور کې هیڅ هم نه دی پاتې. زما ماشوم د خوراکي موادو د کمښت له وجې دومره کمزوري شوی چې حتی زما شیدی هم نشي رودلی. د ایتوپیا په یو پوهنتون کې پروفیسر آریان هوکسترا چې د اوبو د تنظیم درس ورکوي وایي د اوبو د کمښت دلایل ډیر دي، خو مهمې د نړۍ د نفوس زیاتېدل، د خلکو لخوا د اوبو بې ځایه مصرف او بل دلیل دا دی چې زیاتې اوبه په کرنې او مالدارۍ لګول
کیږي.
د ځمکې لاندې د اوبو سطح ټیټه شوې ده، په جهیلونو کې هم اوبه کمې شوې دي، هوا ته ځینې وچ شوې دي، سیندونو ته هم ډېرې لږې اوبه ولیږي. دا ټول شیان زموږ په چاپیریال اغیزه کوي. زیات هغه خلک اغیزمن کیږي چې د مخکې نه د هغوی په ځای کې اوبه لګوي. په دې تازه څېړنه کې معلومه شوې چې اوس مهال په ټوله نړۍ کې شاوخوا 4 میلیارد خلک د اوبو د کمښت سره مخ دي. د دغه خلکو نیمایي برخه یې په چین او هند کې ژوند کوي، خو د ټولو نه زیات خلک چې د اوبو د کمښت سره مخ دي په مکسیکو، شمالي افریقا، جنوبي افریقا، منځني ختیځ او د امریکا په لویدیځه برخه کې ژوند کوي. پروفیسر هوکسترا وایي هیله لري چې د اوبو د کمښت په حق لا دا نوې څېړنه به د نړیوالې ټولنې سره د اوبو د کمښت د ستونزو د حل کولو لپاره د اقداماتو په کولو کې مرسته وکړي. هغه وایي خلک هم باید پوه شي چې د اوبو نه په سمه توګه کار واخلي. هوکسترا همدارنګه زیاتوي چې که انسانان په خپل ژوند کې د هغو شیانو په حق لا چې دوی اغوندي یا یې خوري یو څه تغیرات راولي، خای چې د اوبو د کمښت ستونزې په حل کې به هم یو څه مرسته کړي وي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
کارپوهان وایي چې د ایران لخوا د شیعهګانو د ازادۍ د متحد پوځ په نوم د یو نوي داوطلب شیعه پوځ جوړېدل به په منځني ختیځ او سیمه کې تشنج زیات کړي. ویل کېږي چې دغه پوځ به د یمن، عراق او سوریې په جبهاتو کې جنګ کوي. پام وکړئ په دې اړه د امریکا غږ د خبریالانو ګډ رپورټ ته چې سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
دا نوې شیعه پوځ چې د شیعهګانو د ازادۍ د متحد پوځ په نوم یادیږي په منځني ختیځ او سیمه کې شیعه داوطلبان د جنگ لپاره راجلبوي. کارپوهان په دې نظر دي چې دغه نوې شیعه پوځ جوړېدل به په یمن کې موجوده وضع نور هم پسې خرابه کړي. د دې نوې پوځ اعلان د پنځشنبې په ورځ د سپای پاسداران یو سابقه دار قومندان محمد علي فلکي چې دا وخت په سعودیه کې د ایراني قواو عمومي قومندان دی وکړ. او وایي چې هدف یې په عربي هیوادونو کې جنگ کول دي. په دې نوي پوځ کې به د ایرانیانو نه په غیر د نورو ملکونو شیعهګان هم راجلب شي. فلکي د ایران د مشرق اژانس سره په یوې مرکې کې وویل چې د دې نوي پوځ د فعالیت تمرکز به پر عراق، یمن او سوریه وي. فلکي زیاته کړه چې فعلا په سوریه کې د ایراني قواو سره یو ځای د پاکستان، عراق او لبنان شیعهګان هم جنګیږي. محمد علي فلکي چې د عراق او ایران د 10 کلن جنگ یو تجربه کار قومندان ګڼل کیږي وایي چې دا پوځ یوازې د ایران پوځ نه دی، بلکې هر چیرې چې جنگ وي موږ به هلته لیږو او جنگیږي. د سیاسي چارو څېړونکي په دې باور دي چې د یو نوي مذهبي پوځ جوړول په حقیقت کې د سعودي عربستان په شمول د هغو عربو سنی دولتونو په ضد د جنگ اعلان دی چې له ډېرې مودې راهیسې پالیسي په ایران کې د واکمن رژیم له سیاست سره په تضاد کې واقع وه. د ایران او د خلیج د سنی ګاونډیانو ترمنځ د مذهب، سیاست او ایدیالوژۍ په سر ژور اختلافات موجود دي. د سیاسي چارو څېړونکي په دې یقین دي چې ایران اوس په ټوله نړۍ کې د شیعه مذهب او خپلې سیاسي مفکورې د خپرولو لپاره تبلیغات کوي. د ایران د چارو کارپوه عبدالرزاق امریکا غږ سره په یوې تلیفون مرکې کې داسې وویل، په بنیادي ډول د دې اعلان نه د ایران مقصد دا دی چې په سیمه کې به د خپلو مقاصدو د حاصلولو په خاطر له خارجي جنگیالو نه د ټیروریزم او تشدد د خپرولو لپاره کار اخلي او په دې اعتبار د خپله پالیسي جاري ساتي. عبدالرزاق وایي چې د خلیج د همکارۍ سازمان یا جی سی سی چې مشري د سعودي عربستان په غاړه ده، ایران په دې تورن کړی چې په سیمه کې د مذهب په بنیاد د قبیلوي شخړو اورونو ته لمنه وهي، چې په دې کې په جنگ ځپلي هیواد هیمن کې د حوثي شیعهګانو ملاتړ کول هم شامل دي. خو سعودي عربستان لا تر اوسه پورې د ایران د دې وروستي اقدام په اړه رسمي تبصره نه ده کړې. په واشنگټن کې د منځني ختیځ د چارو کارپوه رسول نفیسی امریکا غږ ته وویل چې تهران او ریاض دواړو له تیرو 3 میاشتو نه په یمن کې خپل کورونه لګولې دي او غالبا ایران کوشش کوي چې د شیعاګانو د آزادۍ د متحد پوځ په جوړولو سره سعودي عربستان ته د خپل مټ زور ښکاره کړي او ورته وښيي چې په روان جنگ کې له خپلو نورو مذهبي انډیوالانو نه د کار اخیستلو قدرت هم لري. د یمن حوثیان له سعودي عربستان سره په جنگ بوختي ایران یې تر شا ولاړ دی او کوشش کوي چې د سنیانو نه قدرت ونیسي. په قاهره کې د یمن د چارو کارپوه میسا شجاع الدین وای چې د دې ډول یو مذهبي پوځ جوړول به په یمن کې موجوده شخړه نوره پسې زیاته کړي. نوموړی وای حوثیان چې په یمن کې تر ټولو پیاوړې ملیشه ګڼل کېږي که ایران ورسره نور کومک هم وکړي شاید چې نظامي قوت به یې له حده ډېر مؤثر ثابت شي. ځینې کارپوهان بیا په دې نظر دي نه یوازې دا چې ایران د لبنان د شیعه ملیشو له لارې په سوریه کې د خپل نفوذ ساحه پراخوي او د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره خپلې قواوې هلته لیږلې دي. فکر کېږي چې په زرګونو افغانان، پاکستانیان او لبنانیان ایراني قواوو راجذب کړي دي او په سوریه کې د جنگ جبهه ته استولي دي. د سردار کاظمي په نوم یو افغان شیعه چې د سوریې نه متحده عربي امارات ته تښتېدلی وای ایرانی قومندانان په سوریه کې د جنگ د لومړی جبهاتو قومنده په لاس کې لري او د دمشق د رژیم دفاع کوي. د عراق د حکومت یو پخوانی سلاکار یاسر حیدری چې په عراق کې د ایران د ښکاره مداخلې او لاسوهنې په ضد د احتجاج په توګه له خپل وظیفې نه استعفا کړې. امریکا غږ ته وویل چې د عراق د حکومت طرفدارې ملیشي چې د خلکو د بسیج د قواوو یا آی آر جی سی په نوم شهرت لري، قومانده انسجام او اداره مستقیمن د ایران د پاسداران انقلاب د قومندان قاسم سلیمانی په لاس کې ده. کارپوهان په دې باور دي چې د نوې مستقلې قوې د جوړېدو په نتیجه کې شاید چې په سیمه کې تشنجونه نور هم زیات شي. ایرانی کارپوه رسول نفیسی په دې فکر دی چې د خلکو د بسیج د قواو تر څنګ د دغه نوې قوې جوړول او د یو مستقل پوځ په شکل ورته تبارز ورکول پراخ هدفونه لري او شاید چې یوازینی هدف یې د سعودي عربستان او د خلیج د سنی دولتونو په غوږ وهل نه وي. اصل مقصد یې په ټوله سیمه کې د ایران د ارمانونو او مرامونو لسته راوړل دي. یو شمېر څارونکي په دې عقیده دي چې د ایران حکومت تر اوسه د دې نوي پوځ مشخصات نه دي روښانه کړي. د دې نوي پوځ جوړول د ایران د مشرانو لخوا صرف او صرف سعودي عربستان ته د خپل قوت او قدرت کار کول نه دي، بلکې په اوږده موده کې نور مقاصد هم لري. کارپوه عبدالرزاق وویل چې سعودي عربستان، متحده ایالات او نور انډیوالانې په سیمه کې د ایران د اوږدې مودې په ایجنډا باندې ښکاګا دي او دې اعلان د خلیج د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه هم نه دي حیران کړي. شاید چې یو ورځ متحده ایالات په دې باندې خپله پښیماني وښیي چې ولې دغو شیعه ډلو ته اجازه ورکړه چې خپل فعالیت ساحه په منځني ختیځ کې دومره پراخه کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ چې د امریکا جمهوری ریاست مقام ته کاندید دی، د چهارشنبه په ورځ د امریکا په اریزونا ایالت کې په خپل وینا کې د غیر قانوني مهاجرو په اړه سخت دریځ څرګند کړ او هغه لږ او ډیر شکونه چې موجود و د هغه په دریس کې نرمش راغلی او هغه یې ختم کړل. د امریکا ژه خبریال جملون د واشنگتن څخه په دې اړه رپورټ راستولی دی.
د ډونالډ ټرمپ لپاره د هغه جدي دریز او نوی تمرکز چې دی به د غیر قانوني مهاجرت مخه نیسي، دا په داسې حال کې ده چې جمهور غوښتونکي بیا د هغه په دریس کې نرمشت غواړي. ډونالډ ټرمپ په خپلې وینا کې وویل،
For those here illegally today who are seeking legal status, they will have one route and one route only to return home.
هغه کسان چې په امریکا کې نن ورځ غیر قانوني دي او غواړي چې قانوني حیثیت ترلاسه کړي، دا غوی د پاره یوازې او یوازې لار ده چې بیرته خپل هیوادونو ته ستانه سي او بیا دې د راتګ د پاره عریضه ورکړي. موږ به د غیر قانوني مهاجرت او د بخښنې دوران ختم کړو. موږ به دغه پروسه ختم کړو. ټرمپ خپل وینا کې خپل لس مدیس پلان وړاندې کړ چې پکښې په غیر قانوني توګه امریکا ته دراتګ او هغه کسان چې اوس په امریکا کې دي او په جرمونو کې شکیل دي، هغوی به بیرته خپل هیوادونو ته واستوي. هغه خپل هغه پخوانی دریز بیا تکرار کړ چې مکسیکو به د امریکا او دغه هیواد ترمنځ په سرحد باندې د دیوال جوړولو پیسې ورکوي. ټرمپ چې کله وینا کوله نو د خبرو اندازې سخت وو او هغه دغه وینا د هغه څو ساعته وروسته وکړه چې له مخې په مکسیکو کې د دغه هیواد د جمهور رئیس انریک پینانیټو سره وکتل. بل طرف ته بیا د ډیموکرات ګوند کاندیدی هیلری کلینټن په ډونالډ ټرمپ باندې د هغه په نزغم خپل وارونه جاری ساتلی او رای ورکونکو ته خبرداري ورکړی چې ترامپ هڅه کوي چې خپل ځان منځلاري وشي. هغه ویل
And now Trump is trying to rebrand himself as well. But don't be fooled. There's an old Mexican proverb that says
Trump هڅه کوي چې خپل ځان شوشي. خو تاسو مده کوکېږي. یو زوړ مکسیکایي متل دی چې وای تاسو ماته وست چې د چا سره تک کوي نو زه تاسو ته ویل سم چې تاسو څوک یاست. موږ پر خبر یو چې ترامپ څوک دی. د جورج ټون د پونتون څېړونکي سټیفن وین وای هیلری کلنټن لا هم د هیواد په کچه او په مهمو ایالتونو کې د ترامپ سره په هغه سرویګانو کې لمخې ده چې په هیواد کې ترسره سوي دي. او د ترامپ لپاره دا ډیره ګرانه ده چې د جمهور غوښتونکو رای ورکوونکو پرته د نورو رای هم خپل کړي. هغه وویل
Because he appealed to an angry segment, a segment of the Republican Party, which is not necessarily the country as a whole.
ځکه چې هغه د جمهور غوښتونکو ګوند د هغه ناصرو توجه راجلب کړي چې ډیر په غوسه دي. او دا زورینه ده چې دا غوسه دي د ټول هیواد په کچه وي. پراتلونکو ملي انتخاباتو کې داسې ښکاري چې د ترامپ طرفداري او یا پر ضد به یو قسم ټول پښتنه وسی. د جورج میسن پونتون پروفیسر جرمی مایر به وای خو ځینې نظر پښتنه دا شودلی چې د دواړو ترمنځ سیالي سخته ده، ځکه چې زیاتره رای ورکوونکي بیا په هیلری کلنټن باور نه لري.
او سم د مهمه خبرونو لنډی زوري. پاکستانی سرحدي ځواکونو د چمن سپین بولدکلاره چې د ډیر لس ورځې راهیسې بند و پرون پرانستله. د دغه لارې بندېدل افغان سوداګرو او بزګرو ته مالي تاوانونه اړولې دي. د خندر د سوداګرۍ د خونو رئیس حاجي نصر الله زهیر امریکا غږ ته وویل چې د چمن سپین بولدک د لارې د بندېدو له امله یوازې د قندار بزګرانو ته نږدې $1,000,000 تاوان رسېدلی. په ننګرهار کې دوه کسان نیول شوي دي چې چارواکي وایي غوښتلې ځانمرګي برید وکړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي دوه تنکي ځوانان چې د خیبر پښتونخوا د صوبې اوسېدونکي دي او غوښتلې چې د جلال آباد په ښار کې ځانمرګي بریدونه وکړي په تورخم کې نیول شوي دي. د دغه ریاست په خبر پاڼه کې راغلي دي چې نیول شوو کسانو اعتراف کړی دی چې غوښتلې ځانمرګي بریدونه وکړي. د پاکستان د پوځ ویان وایي په دې تیرو څو میاشتو کې امنیتي ځواکونو شاوخوا 309 مشکوک کسان نیولی دي چې د عراق، سوری او افغانستان لپاره د اسلامي دولت یا داعش د ډلې غړي پکې شامل دي. د پوځ ویان په دې هکله نور جزئیات ورنکړل چې دا کسان څه وخت او چیرته نیول شوي دي او یوازې همدومره وویل چې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. سره له دې چې پاکستاني چارواکو د پخوا راهیسې په دې ټینګار کوي چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش ډله حضور نه لري، خو د پاوز ویان ډګر جنرال اسم بجوا پرون د پنځشنبه پرز دا ومنله چې دایش حالته شته دی. سپینې ماڼۍ وایي ایران ته د اتمي جنجال پر سر د موافقې نه مخکې امتیازات نه دي ورکړي. د ساینس او نړیوال امنیت څیړنیز مرکز په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتو په مذاکراتو کې نورو شریکانو یې وړاندې تر دې چې د ایران د جنجالي اتمي پروګرام پر سر موافقې ته سره ورسیږي ایران ته یې ځینې شیان معاف کړي وه. خو د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس په یو خبري کانفرنس کې دغه راپور رد کړ او زیاته کړه چې د موافقې د عملي کېدو او د ایران د غاړې ایښودو نه مخکې هغه هیواد ته هیڅ امتیاز نه و ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د همدې میاشتې په 21 نیټې په سوریه کې د شخړې د ارزونې او دا چې دغه جګړه څنګه پای ته ورسیږي د لوړې کچې یو غونډه کوي. دغه جګړه چې د 400 نه زیات خلک پکې وژل شوي دي، د شپږم کال پیل کیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د نیوزیلند استازي وان بومن چې هیواد د دې شورا مشري په غاړه لري وایي چې غړي هیوادونه باید د هغو سیاسي حلزلو په باره کې خبرې وکړي چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستوره د دې لپاره پیل کړی دي چې په ټاپه درېدلې د سولې خبرې بیا پیل شي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د لیبیا د سرت په خار کې چې په خوا د اسلامي دولت هدايش د ډلې قوي مرکز ګڼل کېده اوس یوازې په درې سیمو کې هغوی پاتې دي. د دفاع وزارت ویان تورن جیف ډیوس پرون ول چې په لیبیا کې د داعش په مرکزونو د هوایي بریدونو عملیات به ډیر شپږ نور هم ادامه ولري. او وروسته خبر ده چې د امریکا د فلوریدا پیالت کې یو راکټ چې هوایي فضا ته په دې خاطر لګل کېده چې د افریقا لوی وچې ته د فیسبوک سیګنالونه ولېږي هوا ته د پورته کېدو نه مخکې چاودلی دی. په چاودنه کې څوک ژوبل شوي نه دي، خو دومره زوروره وه چې 2 کیلومتره لرې خلکو ټکانونه احساس کړي دي. تمه کېده چې دغه سټلایټ د همدې شنبې په ورځ فضا ته استول شوی وای.
د امریکا جغاشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو د خبرونې په پای کې پام وکړئ. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته
په کابل کې بنان اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه 9 ټیټه 14 په کندهار هرات جلال آباد غزنی کندوز کې به هم نن اسمان شین وی په خوست کې به هم نن اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه 10 په مزار شریف به اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه 14 په فراه کې بنان د ورځې هوا ګرمه وی 40 درجه وی او اسمان به شین وی او په هلمند کې به هم نن د تودوخه لوړه درجه 9 وی او ټیټه به 22 وی اسمان به شین وی هم دې سره درنو اوریدونکو د امریکا جغ آشنا رادیو سهارنی خبرونه مطالب پای ته ورسیدل د شافعي سردار او زمانور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاند وخت کې به د خبرونه پیل سي تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ